مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې شوري دن خو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې ساعته خبرونه په دې ورنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجانسونو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وای د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت بهتر شي. د پاکستان فوج وای په ضربې سب عملیاتو کې لوی کامیابیانې ترلاسه کړې دي او شاوخوا 200 هیوادونو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره معاهده کړې. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ په شکباد کې د ترکمنستان لوی ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکباد کې پیل شي او نن د پرانستې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری په دې اړه پرین مشال لیډیو ته ویل چې د ګیس د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هیواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 ملیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي. د افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا ډیره مهمه ده.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو او بے طرفه پالیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد کې جوړ شوی و وینا کې وکړي. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان افغانستان سره خپل خه گاونډیتوب ثابت کړی دی. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې د 3700 وسلوالو په وشلو د ترهګرۍ سره جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوج د اما اړیکو څانګې ایس پی آر لخوا پرین پخپرې شوې خبره پاڼه کې ویل شوی دی چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیاسب عملیاتو کې 1700 امنیتي کارکوونکي هم وژل شوي او 1914 نور زخمیان شوي دي. پوز وای په تیرو 13 میاشتو کې 2700 عملیات کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې فوج تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو 810 پټنځایونه هم د لمینځه وړي دي. د فوج د دې بیان په اړه وسلوالو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تورې ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نه دي او له دې سره په کراچۍ کې حالات نورم خرابېدای شي. د سند حکومت لا د چودري نثار علي خان د سرګندوړو په اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده کړې. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو خبري غونډه کې ویلي دي دا معاهده د نړۍ د خوندي ساتلو لپاره یوه ښه موقعه په لاس ورکوي. دغسې د جرمني چانسلر انګلا میرکل دا یوه تاریخي معاهده ګرځولې. ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. دا معاهده پرین شوې. د مغربي افریقا د یو وړی کې هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیا جامع پرونه د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 میلیونه آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د هیواد په 1965 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د رپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري د دریسه ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل لاوروف او جعفري د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا هیواد د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښتنه ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو ایستل رد کړي او وایي دا سرتیر یې د هغو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې کوردي پیشمرګ ځواکونو ته روسنه ورکوي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپي په نوم د ګیس نلیکی پروژې په پرانست غونډه کې ګډون کوي. افغانستان یو چارواکي هیله مند دی چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغو اقتصاد ته هم ګټې ورسوي.
دغه سیمه ییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته کړي.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډیر ژر به د خیبر جنساري تیرا بیرته ستنو شوو کورنیو ته مالي مرستې ورکول پیل کړي. د همیادي سیمې خلک له حکومت غواړي چې دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
پتیرا کې به سپورې بینکونه نشته او که موږ ته عارضي بینک د تیرا لپاره راکړو نو دا به ډېر ښه وي.
او په پیښور کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي په خیبر پښتونخوا او همداراز قبایلي سیمو کې ښځې وهلې ټکولې او له بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل کیږي.
وال شکر ولا خو موږ په پښتنو کورونا کې د ډیر زیات موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې ریوش مېر نور رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو بلنه موضوع ته. نن په اشکاباد کې د ګاز د هغه پایپ لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان ګاز په د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالېږي. د تاپی په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نور مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلي غني اشکاباد ته د خپل پرونی سفر له پیل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردي محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم دا پروژه د افغانستان لپاره له بیلابیلو اړخونو ګټوره بولي. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږد دا پروژه له درې پلوه د افغانستان لپاره مهمه ده. نوموړي ویل لومړی خو د ګازو د ترانزیت له لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیونو ډالرو پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانې ته ځي. ښاغلي نوري دوه نور اړخونه داسې په ګوته کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی په اول لسیزو کې 500 میلیونو متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کومه خدمت چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نلیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کی. دریمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر شي او ونډه په پکې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندي شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
پایپلاین
بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپلاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار لاري کوټه او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسؤلیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجو وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3,400 وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. نوموړی هم همداراز وایي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني پوځ 400 او 80 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دغه اړه نور له پېښوره د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب عزب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې د ترهګرو ملای ماته کړې او دغه نتورک یې له منځه وړی دی. دا څرګندونې د پوځ ویان جنرال اسم باجوا د شنبې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې کړې دي. ښاغلی باجوا دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب عزب عملیاتو کې 3,400 وسلوال او همدار 1,300 امنیتي ساتونکو مړي او 1,900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې ترهګرو او تسودش مرکزونه او روزنځینه هم له منځه وړل شوي دي. د باجو پیانا تر اوسه پورې 11 پوځي محکمو ته ترهګرو 1,200 قضیې لیږل شوي چې 55 قضیې پرېکړې ته رسیدلي او 80 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو 10 مهمو ترهګرو ته سزا هم ورکړې ده. د پوځ ویان همداراز وایي د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12,200 عملیات ترسره کړي چې له امله 1,300 مهم ترهګر وژلي او شاوخوا 1,000 نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغې وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغې وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېده چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لري کړ او همداراز په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې ترهګرې د مخنیوي او ترهګرو ته د ژر سزا ورکوني په مقصد د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس ته په نږدې سیمو کې تسویې عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په کابل سیمه کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر اجنسۍ د تیرا د بکور شو خلکو مالی مرستې راغلي دي او دا به ورته د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډونو له لارې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2013 کال کې د وسلوارو ډلو ترمنځ جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. پاکستاني چارواکي وایي چې دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورٹ را کوي.
د اف ڈی می چارواکی وای چې د تیرا هغه متاثرین چې بیر تخ په لوکلی او تاسو ته نشوي دی دوی ته با د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کو هټ مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارت ورکول شي او بیا به پری 25000 روپۍ تر لاسه کول شي او دغه مرسته به هغه متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل دستنیدو اسناد اخیستی وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د اف ڈی می آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو توای
پیسے وہ یوشتم تاریخ نہ منگ جرمی کوارٹ باندھ منگ وتا ہب جو کڑے دل تا اے ٹی ایم کارڈ بم ور کئی سیم کارڈ بم ور کئی سوک چتا نا ابھی اگے تم پیسے نہیں شور کولے تے جو اس دا سسٹم دے سڑے او ارے او کتے پخپل راشی او خپل سے مو خپل اے ٹی ایم دے پخپل واخ لیتے چا پنا وا پر چوی او دین علاوہ حکم خلق باہر وی دا ملک باہر وی یا وفات شوی وی یا غوی او داغی پیسے پل سوک خلی نو اگے دا پارا غا فارم آل لڑی چ کما الٹرنیٹ بینیفیشری والے دے اگے پولیٹیکل ریجسٹریشن سره جمع کئی دے او ترا دی ائی تب اینا پاس نہیں دے پل اے ٹی ایم کارڈ او سم ورکو
د باڑی او تیرا د متاثرین یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالی یو خو تیرا کې په سپورې بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده. موږ دا وایو چې یو موږ ته عارضي بینک د تیرا د پاره راکړو چې دا خلک هلته لوکل
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دیوی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او همدارس بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او همدا وجه ده چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نوي کلي کې یو سړي خپل میرمن سوځولې او وژلې وه. انیسا اجمل پر دې موضوع رپورٹ لري.
د تیر سیارت پر رست کوټې په نیوی کلی کې یو خصه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن ویاند آسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد له وجې د خصو د ځان وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي.
بلوچستان کې چې کوم ځله نه شي کوم دی دوی اوس وځوله پختونخوا ولې سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزانه یوه ښځه وژل کیږي. خودکشۍ په حساب کې موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې تقریبا هر دریمه ورځ یوه ښځه ځان وژني، په څلورمه ورځ باندې چې کوم دی یوه ښځه اغوا کیږي، په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کوم دی د خیبر پختونخوا کې وژل کیږي. دغسې که موږ د بلوچستان فکر راواخلو، په بلوچستان کې 2013 کې داسې کیسونه چې رپورټ شوي تقریبا
آسم ملک په خبر پختونخوا کبلی سیمو کې سخ کال د خصو پرسی د تشدد د پیخو کرشمیر یاد نه کړي خو نوموړی وایي په کبلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام له وجې د خصو پرسی د تشدد پیخې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د خصو پرسی د تشدد د پیخو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل.
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا.
جو قوانین پر جوڑے دو سر خسڑی بدل نہ شلکن زمگ د ٹھولے نے داسیا کلتور دے چاغا قوانین عمل کی دو تن پری دی پا پاکستان کی خزا د انسان پتو گا نہ دمنل شوی دلتا لما شمان سر واد جائز دے د خزو پر زد تشدد پر مخ روان دے د خزو پر زد د تشدد مخنیوی کی د پاکستان حکومت سنجیدہ نہ دے پا پاکستان کی خزے کچر تخل و کوششوں پہ مٹ ایوا لاستا راوڑ نہ کی نو حکومت آغا د نمونی په توګه بیا نړۍ ته وړاندې کوي. دا په پاکستان کې یو لوی مسله ده چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کیږي.
د خصو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته ځواب نه ویل. بل نور ته په کویلی سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د آسم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په کویلی سیمو کې د خصو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلی نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
تعلیم ترازی یا پروفیشنل فیلڈ ترازی اجازت ڈیسیژن میکنگ کی پکے نشتہ سیاسی پلیٹ فارم باندھے چمنگ تا موقع ملا ہوتا مادہ خبر کرے دا چدا فیمل انڈر ایسٹیمیٹ کی گی.
د کوټې په نوي کلی کې د دسمبر په لسمه د 65 کلنې نیلم نومي جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د رواني میاشتې پر 14مه چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوارو د خونړي برید یو کال پوره شي د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه به چې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي. د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي دوی به پرته له هغې دستوري چې پوځ جوړوي د صوبایي یا مرکزي حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي. له پېښوره د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستورې کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي.
انی بچو کی شهادت سے پوری قوم یونائیٹ ہوئی تھی.
د دې ماشومانو په شهادت ټول قوم یو موټی شوی وو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکاره کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي.
دی جاری ہے آنے کے لیے.
مشتاق غنی زیادہ کڑا چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لائبریری په یاد سکول کې د وجل شوی کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خود ای پی ایس غازی فورم چې پیخه کې د جوبل شوی ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی مشر اکبر خان وای چې کبلنه ورکړی شو نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي. خود صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دي او الحمدلله ژوند دي او دغه مسائل دي د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره دغه خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دي مونږ سره کینی او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو. نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي، نو مونږ بالکل پای کې دوی سره نه یو جی. او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو سو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زمونږ خبرې نه دي اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر مونتا دے یو چکم دے دا ماسای یو خط ورکی چی مونگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کی مونگا ناکام شوے ہو او بدنسیبی دام دا مونگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سا بندوبست کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑ اتیا لاکا او د مرکزی حکومت لخوا 1 کروڑ 8.5 لاکھ روپے ورکړی شوی دي. او د یاد سکول 1,400 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږلی شوی او 1 نوي ماشومان ته په کیډیټ کالج کې داخلي ورکړی شوی دي. او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندري هم درورو د ستاره یونس په غږ به دیوي ته غوږ شو. دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کې دونکو ته د انیسی اجملنا لن خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت او وده ترلاسه شي. بل خوا افغان ولسمشر په اشکاباد کې ویلي دي چې نور هیوادونه په افغانستان کې بد امنی جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشکاباد کې پیل شي. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په تیرو اتلسو میاشتو کې د 3,000 وسلوالو په وژلو د ترهګریزې جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. دا خبره پرون د پاکستان پوسټ د عامه اړیکو څانګې ایسپیار لخوا په خپرې شوې یوې خبر پاڼه کې شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خنډونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدای شي. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استاسو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونیو خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه پرون وکړه. د مغربي افریقا د یو وړکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامه پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري د دریسه ملاتړ کړی دی.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په پېښور، کوټې او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په دې درېو غټو ښارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وژلی شوی دی او 15 کسان جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په ښاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د هلی زلی توند کړي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوي وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معامله ده. که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجر اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډېره زیاته شوې وه چې له وجې په خار کې معاشي او سماجي هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړې شوې پیښې تر ډېره حده ودرېدلې وې. خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخیستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او ولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دی نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې له بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. ورسپانه لیکي چې نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکې وروسته له خپل دندې استعفا وکړه. د دې دواړو لیکنو تفصیل له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ته مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلي چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه بدوي هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې د افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومې غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج ښیي نو بل طرف ته دا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وښودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاده اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات د پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو پروند شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د کلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه نوې خبرې ترې روانې وې چې په پای کې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل انت څخه اورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلونونه ځپلې. د د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویل کې دوی او د ابو هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خې سکړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 0.5 درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندې شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږ نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو تر د بیا پیل په اړه د دوه هیوادونو مشران سلا شوي دي. رسپانی لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوي او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوي دي. د رسپانی په لیکنه په کار ده چې دا ځل د دوه هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته ښې هیلې وساتل شي. د دې لیکنې تفصیل د انیسی اجمل.
ډان وسپانلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې ګرمې شوې دي او د لړکې د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا مهال په رښتیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دي او کنه په اړه باید خو امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د بحث لپاره ډېرې څه مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ په لنډ ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خراب شوي اړیکې بیرته سمیدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوی دی. په بینکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې هم سلا شول چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبرې جاري وساتي. ډان لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. رسپانه لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران به د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خو د رسپانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو وروستو دغه مذاکرات اوسنډول شو او بیا وروستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وژل کېدو وروستو اوسنډول شو. مقاله لیکي د ماضي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خیزه مذاکرات رسا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو هدایت هم ورکړل شوی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د ځینو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادلې د زیاتولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغسې په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سیلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي، خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل لیکنه کې د بلوچستان د اعلی وزیر بدلیدو موضوع راغسته. لیکنه وايي د بلوچستان نوی وزیر اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری با دروانی میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړې. په ادارې کې دا ډېره مهمه بدل شوې ده چې په دې صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې به له څه سیاسي مسلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د اعلی وزنامه شوی و چې 2.5 کاله به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او 2.5 کاله به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثناء الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړیږي. رسپانه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوزنامه ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر وزیرالا وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپرس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپل څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ تمری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو. دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلیدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی دوه نیم کاله به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچ نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دوه نیمو کالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو ته پکې سندرې هم دروو. د گلزار عالم په غږ به د اکرام الله ګران دی غزل نه خوند واخلو.
دم واخستا سا واخستا چا دستر گوئے بلا واخستا دم واخستا سا واخستا چا دستر گوئے بلا واخستا شندوئے خندا واخستا د چاد ستر گوئے بلا واخستا سم دم واخستا سا واخستا د چاد ستر گوئے بلا واخستا چستاد چمکاور پچا پریوتے اور پچا پریوتے ہوئے دکل عالم کلا واخستا اچھا دستر گوئے بلا واخستا سمی دم واخستا سا واخستا اچھا دستر گوئے بلا واخستا دستر گوئے بلا واخستا سن دم واخستا سا واخستا بچا دستر گوئے بلا واخستا سن دم واخستا سا واخستا بچا دستر گوئے بلا واخستا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. رازو یو بل رپورت ده. د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمیر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي، چې د دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا لغړو سره همکارۍ ډاډ ورکوي او دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الخیل رپورٹ لري.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې دې هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یادې کړې.
نړیوال د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعضې داسې خلک دي چې حکومت ته ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک ځوروي، د خپل وطن نه یې مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیرې هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري تا عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجی عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډیر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکاري تورنېږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای، این دلته استخبارات موجود دي. بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بلوري ته خو سوري حکومت خان حبيبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوی ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس د نارامۍ کېږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کېنئ ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته ولسوالیو ته کلو ته انشاءالله العزیز دا به نتیجه نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره من ریڅو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمینو کتابتون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو په کراچۍ کې میش له ژوب سره اړه لرونکي پښتانه تاریخ پوه عبدالعلي غورغښتي د پښتنو تاریخ په یو نوي کتاب کې څېړلې ده. دا کتاب چې لوی افغاني نومیږي لیکوال یې د پښتون وطن د بېلابېلو سیمو تاریخي پس منظر او ورسره تړلو اړخونو ته کتنه کړې ده. د مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه کتاب له لیکونکي عبدالعلي غورغښتي سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د بلوچستان جوب سیمې سره تعلق لرونکو پښتون تاریخ لیکونکو عبدالعلي غورغښتي وایي چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم چې د پښتون وطن د شاوخوا شپږ اویا ځایونو تاریخ لیکلی شوی دی. د په وینا چې د هغه ځایونو تاریخ پکې هم لیکلی شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
که د جنوبي پښتونخوا غزه راواخلم جوب لورلای تل زورستان سوی کوټه د پکچی بیا که د خیبر پښتونخوا غره واخم در اسماعیل خان پکې د بنو کوهار سوات بنیر باجوړ چترال پېښور بیا د وزیرستان د علاقې دي. د باجوړ علاقه ده، د تیرا علاقه ده، د کابل پکې دی، غزنی پکې ده، کندهار پکې دی، هرات پکې دی، بلخ پکې دی، بیا قدیم څه کوم علاقې وي لکه زابلستان څه کوم علاقه ته ویل کېدو، لا غور کوم علاقه ته ویل کېدو، لا خراسان کوم علاقه ته ویل کېدو ویل کېدو د دې ټولو تقریبا ما لږ ډېر تعارف کړی.
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړی وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انځور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکي یوه لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر مور کړی دی. دا د لولای د خصي دوکۍ ته لاړ سي. د دوکۍ زخه یو روډ دی ډېر پخوانی ډېر قدیمه صحرا ده. په دې لار کې یو خصوصي تور یو کتبه والا چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ لاړو تحقیق هم کولی. په تحقیق کې کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده په غره باندې یو کاڼی دی په دې باندې لیکای شوې ده. خو معلومېږو داسې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به حق ته به خروخشتي خط ویلی. دا تصدیق نه کاږو چې دا خروخشتي خط دی که نه دی، خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغشتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلی شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبنی هر څه کوم آثار دی، بالفرض که ته د ډایناسار آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسار آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي د هغو په دنیا کې هم اثر نشته نه تر دې خانس. بیا د غار دور تیمور واخوس انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکل دي. په دې ځای کې چې کوم د غار زمند دی دریاسو دی تر مخه خپل پاک کې یو لس ادوار دی د دغه غار څخه کومه زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی بل.
خاغلی عبدالعلي غورغشتي د کتاب په اخره کې ست تاریخي تصویرونه هم خودلی چې پکې د هرات والی شهزاده کامران د انګريز د یو جاسوس موهن لال انزور د کوټه شال د کال اتل سوا یو کم سلویختم انزور د نواب حیدر خان وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پختنو او انگریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
اوریدم خو د مشال ریډیو د سلام پختونخوا خبرونه د پای شیبی دی د حشمت سحر په غږ د سندرمو ستاسو لپاره راوړی ده.
سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.